په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سوه چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیل سوې ده. نن پر رواني روغتیا متخصص ډاکټران ستاسو پوښتنې ځوابوي. السلام علیکم. د اکشن بی برز ده د تلیا میزان لسمه د اکتوبر دویمه نیټه خبرونه په خبرونو پیلېږي. کابل کې پر کاج شوونیز مرکز تر حمله وروسته نن په هرات کې لسګونو شوزو او نجونو لاریون وکړ او غوښتنه یې کوله چې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژنو لړۍ مودرول سي. دوی په عین حال کې شعار ورکوي چې زده کړه د دوی حق دی. ځینو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړې او څو تنه لاریون والی یې ډبولي دي. پرون هم کابل کې ځینو معترضو ښځو ویلي و چې د دوی پر لاریون هوایي ډزې سوي او د اعتراض مخه یې نیول سوې ده. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیري پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي چې له معترضو ښځو سره زور زیاتی د طالبانو د کمزورۍ نښه ده، نه د قدرت او اقتدار. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا چنګولو وروسته د لومړي وار لپاره د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت پرون په پرتګال کې کنسرت ورکړ. د دغه بنسټ مشر احمد ناصر سرمست نن په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د پرتګال د کنسرتونو تر ټولو ستر تالار کې دغه کنسرت په بریا سره ترسره سو او تود هرکلی یې وسو. د سرمست په خبره په دې کنسرت کې اتو هنري ډلو او ارکستر خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي محدودیت لګولی دی. د موسیقي ملي انستیتوت زده کوونکي او شاګردان د طالبانو له ډاره د 2021 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې قطر او په دسمبر میاشت کې پرتګال ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي دوی اټکل کړی و چې د 2022 میلادي کال تر نیمایي پورې به 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخامخ سي. د دې ادارې د نننی ټویټ له مخې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمیشنرۍ سره یو ځای کار کوي څو د هغو کسانو ملاتړ وسي چې د ښه او پایداره معیشت په نیت خپلو مینو ته ستنېږي. بېلابېلو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په انډونیزیا کې له بلوا ضد پولیسو سره د فوټبال د نندارچیانو تر شخړې وروسته په ټیل ماټیل کې د مړو شمېر لږ تر لږه 140 ته ورسېد. په ایست جاوا کې دغه شخړه تر یوې مسابقې وروسته پیښه سوه چې له کبله یې په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. دا د نړۍ په سطحه په سپورټي برخه کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل سوې ده. وروسته له هغې چې کوربه ټیم ایرما مالنګ خپل سیال کلب پیرسی بایا سورابایا ته 2-3 په مقابل کې لوبه وبایلله، د فوټبال مینوالو په خپلو کې شخړه وکړه. وروسته له بلوا ضد پولیسو سره لاسو ګرېوان سول. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې له روسیې د اوکراین د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د مشر د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. راپورونه وایي ایهور موراشوف د روسیې د پوځ لخوا نیول سوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې مشر رافایل ګروسی پرون دا غوښتنه داسې مهال مطرح کړه چې موراشوف وړم ورځ له زاپوریژیا اټومي بټۍ د انرهودر شارګوټي پر لوري د تک په حال کې ونیول سو. د اوکراین یوې دولتي ادارې چې پر اټومي بټۍ څار کوي ویلي چې د اټومي بټۍ دغه مشر یو نامعلوم لوري ته بېول سوی دی. رافایل ګروسی هیله ښولې چې ایهور موراشوف به ډېر ژر په خوندي ډول خپلې کورنۍ ته ستون او د زاپوریژیا اټومي بټۍ د فعالیت د دوام لپاره خپل مهم کار بیا پیل کړي. روسي چارواکو د دې پیښې په باب تبصره نه ده کړې. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
په دې هیله چې له بشپړې روغتیا برخمن اوسئ. د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني د خپرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار شعیب پشه یې په مرسته وړاندې کوم. نن پر رواني روغتیا، رواني ناروغیو او ستونزو خبرې کوو. افغانستان چې له لسیزو جګړو، کډوالۍ، بې وزلۍ او نورو ستونزو یې د وګړو پر رواني وضعیت ناوړه اغیز کړی. په دې هیواد کې روان اقتصادي، سیاسي او بشري ناوړه وضعیت یې دغه ستونزې لا زیاتې کړي دي. په تېره ښځې او ماشومان چې د نارینهو په نسبت زیانګالي بلل کېږي ډېر اغیزمن شوي دي. ویل کېږي د افغانستان د وګړو له نیمایي زیاتې له خپګان، اضطراب او رواني فشارونو یا رواني سترس سره مخامخ دي. په تیره ورستی یو کال کې چې په سلګونو زره انکسانو خپل دندیا کاری بوختیاوی لاسه ورکړي، لوګه او بی وزلی په هیواد کې زیاته شوی او خلک تر ډیره خپل راتلونکو مبهمه بولي. ډیرو ښځو چې په تیر حکومت کې کار کاوه د طالبانو په بیا ځلي واکمنې دو سره خپل دندې لاسه ورکړي او ډیر هغه نجونې چې له متوسط او ثانوي زده کړو منع کړی شوي دي دغه وضعیت پر نوار پر روان ناوړه اغیز کړی دی. که څه هم د دې خبرې معلومول چې څومره کسان به په اوس وخت کې په افغانستان کې پر رواني جدي ستونزو چې هغه ته رواني ناروغي یا ناروغي بلل کیږي اخته وي ګرانه خبره ده، خو له ځینو کورنیو او نړیوالو معتبرو سرویګانو ښایي د دې پته ولګول شي چې له رواني پلوه د افغانستان د وګړو څه حال دی. په هغه سروې کې چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د ګالوپ نړیوالې ماسې په نړۍ کې د ناخوښه یا خپه خلکو په اړه ترسره کړې و، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښه یا خپه خلک بلل شوي دي. د ګالوپ د تیر 2021 کال د منفي تجربې د شاخص له مخې افغانستان ته 95 نمرې ورکړل شوې او په نړۍ کې د سروې شوو هیوادونو په سر کې راغلی. د ګالوپ د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي دي. د دې سروې لمخې په سلو کې اتیا افغانانو ویل چې ډیر اندېښمن دي، څلور اویا سلنه تر ویل چې تر فشار لاندې دي او یو څلوېښت سلنه ځانونه ډیر غمجن بللی دي. افغانانو خپل ژوند ډیر تاریخ بللی او هغه د صفر او لس نمبرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی. د دې درجه بندي صفر یعنی تر ټولو بد او لس هم تر ټولو ښه دی. ګالوپ ویلي لکه چې د دې ماسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی. د خبرونه ته مو د رواني ناروغیو متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح ته بلنه ورکړې ده. مخکې له دې چې ډاکټر صالح ته